تمرینونه دی ام دغه سه شه د بریل خط دی د نابینایان د پاره ام دغه سه شه مثلا د اشاره ژبه ده د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري ام دغه سه نور روشونه او میتودونه دی چې د ذهنی مریضانو د ذهنی معلول وګړو د پاره دی چې هغه په نور دنیا کې دی او مکتبونه دی او منظم یوري او راوړي متاسفانه دلته نشته د دوی سروي د پاره چې څومره دی چې حکومت او دولت باید پوښي دغه معلومات نشته د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته زه باید عرض وکم چې زنه مایند پلان دې تر اغلې د چخداه نو د دینم خلاص کی په داسې دغه ډیر ستر بوج ده یو خود یو مور پایس باندې کوي او سړی د مور ل دیدا یا لسترګ ورته وګوري دغه مور د پاره زکه یو رواني شکنجه ده هر ورځ ورسره ګوري هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داسې یو مرکز وي داسې یو نهاد وي داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی حداقل سحر رانه وړي د دلته الته په صلاح دوی ساتلې مازیګر مقام دی به تر وړه احتمال اندش په مثلا نشوي ساتلې حداقل د ورځې خود زخم کار لرم زم ژوند لرم زم ځان کالی اغوستل لرم زم ډوډۍ اغل دانو یو رواني شکنجه ده د مایند او پلان لپاره په خاصه توګه دغه ماشومان چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او غیر پالند لپاره چې دا موظف ته چې ته د وسط او در نوونه غورځي دا ځان در نوونه سوځي دا ځان ونه وي دا په چاړه ځان ونه داسنه
داسې محل چې دوی لپاره یو مرکز په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مینی او فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي
زه عرض وکم دا ست چې دا ډېر د کورنۍ د او تلې خبره ده کورنۍ ټول نه روان شناسان دي نه معلومان دي او نور ورجانه د تخنیک ماهر خلق دي زه درته وایم په نور دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږیدل دی د افغان دی په هر حالت کې چی کا معلولیت لري کا مثلا زخمی دی کا هلک دی کا جلی دی کا خدای د دې وطن وګړي او دولتونه مکلف دي د ماشومان د حقوقو کنوانسیون نه به خلې دی لویانه د کنوانسیون نه مخې د ماشومان د حقوقو کنوانسیون نه مخې چې موږ باید دغه لاسرسي د مالیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کو لاسرسي چی شه لاسرسي خوونه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکي اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کی چو خلکو چې تاسو مالو ذهنی ما هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نګدي خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د یره په حالت کې د ماین او انفجار په حالت کې یو امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بیل هازه یو امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یو امور چې د نه میاشتو په دوران کې په هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزل لپاره په صحت په برخه کې دي د اخر آیت ونی کی هغه خخواړو نخري هغه مثلا سالمه فضا آرامش او سکون دا ونه لري او په عین زمان کې د نږدې خپلوان او په اصطلاح ودونه می چې په ګروپ او په بینه کې زنه هغه په تیبي له حساب باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دا یو بخش دی چې ته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د دې سروي باید وشي څومره دی د سروي کپ ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان ال توروري راجستري کې او وخت نا وخت په داسې ماشومان د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې که په یوه هفته کې یو ور ورځي که په میاشت کې یو ور ورځي د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی حتی که دوی د غیږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مثلا چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي لویان شوي دي د اتلس کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو په وګورئ په خو بدلته او ځای کې په کابل کې به دارالمجانین ولته غیر څوک ذهني معلول وو کماشوم وو کلو وو دغه دارالمجانین ته ورغه کول چې دا ده لار اول دغه نوم غیر بشری ده دارالمجانین د لوانیانو کور یا د لوانیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هواد وګړي دي د افغان د مور پلان پیدا شوی دي دا حق لري د سالم ماشومان غوند چې په اصطلاح دغه هم شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو یاب شي او مدغم شي د نورو ماشومان لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هیواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې مسؤل دي د دې وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو یعنی په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زهر حکم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د اخر دین چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان څومره مصارف لري، دا باید سروي شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زیږېدلي دي چیرته اوسي. دا باید سروي شي، راپورونه ټول شي په ولایاتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي، هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د په امتحاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په هغه کې شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاهد یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو، څلور زامنې چې یو دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلور ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو، که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړ کیږي، ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تیر کړ، بل هېواد کې، بالاخره یو اروپایي هېواد یا امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو، په میاشت یو ور ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین دی میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنې ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې دوی یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي شمل ته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. د سندرو میلمانه
بس غواړی چې ستا په خوښه سندره واورو. کومه سندره دې چمتو کړې؟
فکر کوم چې دا د غزل عنایت سندره به ورته یوه نشر کړو. عاشقان
حلال مینا جاید امیر کې سندره ده، دغه خلاصي پړې ویل نه غره نه
د ازادي رادیو د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
لا شنبه تر پنځ شنبه د سهار لس بجې په ژوندۍ بڼه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیده واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن رو قریبه دی کونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، آیا خبری است چې خلک لته مدیره په دی خوا تازه میوه وچوي؟
د ډیر وخت مخ کې په ډیر سنتي ډول دوی میوه چول، یعنی د لمر د وړانګو په واسطه سره خپل لمر ته دغه میوه چول.
اوس خلک کوم میوه او څه ډول وچوي؟
د موږ په سیمه کې خو انګور دی او توت دی. د انګور چې اول موږ راوښ کوو ورې د مزار او توي مزار کې بیا ورکو، هغه بیا وسی هغه به موږ جوړ شي.
د وچې میوې لاره بازګران څومره عاید لاسته راوړي؟
مثلا 2000 روپۍ یو من ده، او کیلو موږ په 300 شل درس دغه سي بیرته خرڅو.
نن په همدې اکل خبرې کوو، په پیل کې د میوې د وچولو په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څیړو، او د وچې میوې له یوه خرڅوونکي سره هم مرکه لرو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اورتونکو تازه میوه په طبیعي ډول د لمر وړانګو ته هم د خوشکون ماشین په مرسته داسې وچیږي چې لومړی مینځل کیږي، بیا د بام پر سر یې هم په یو لوی میدانی کې چې خاورې او ګرد ورته ونرسیږي هوریږي. د میوه وچول اوږد تاریخ لري. له میلاد څخه څلور قرن وړاندې چې کله ښکاریانو په ځنګل کې ښکار کاوه، سترګې په هغو میوه ولګېدې چې له ونو څخه رالوېدلې وې او خپله په طبیعي ډول وچې شوې وې. دوی انګور، خرما او انجیر پیدا کړل. کله چې خوړل خوندې ورکړ او له هغه وروسته یې خپل خلک د میوې وچولو ته راوبلل. په هغه وخت کې به کشمش او خرما له هغو خوړو سره ګډېدل چې دوی به غوښتل مزه یې خوږه شي. په افغانستان کې هم د میوې وچول لرغونې سابقه لري. باغ لرونکو د باغ میوې وچې کړي، یو اندازه یې ژمي ته ساتلې او نورې خرڅې کړي دي. دا چې په نړۍ او افغانستان کې د میوې وچول څه وخت عام شول، د علومو اکاډمۍ د زراعت د برخې علمي غړی ډاکټر ګلشا وایي،
د ډېر وخت نه مخکې په ډېر سنتي ډول دوی میوې وچول، یعنی د لمر د وړانګو په واسطه سره خپل لمر ته دغه میوې وچول، او وروسته بیا خپل 1915 کال کې دوه فرانسوي عالمانو چې یو میسن او بلې چالیت نومېدلو خپل د میوې د وچولو ماشین کاش کړل چې هغې په واسطه سره د 140 درجو د حرارت کې دغه میوې وچېدل. نو په مجموع کې خپله د نه وروسته نړۍ کې په اروپا او امریکا کې خپله مختلف کشفیات رامنځته شول چې دا میتود مخته لاړو. په دنیا کې ډېر مخته ټکنالوژي خصوصا په امریکا او اروپا کې وجود لري. د خپله 1898 کال کې فقط درې کخنې د میوې د وچولو چې دی لره دی چې په 1912 کال کې تعداد د کارخانو 1900 ته ورسېدو.
د میوې د وچولو د ارزښت پاک لهم ګلشاوي،
ضرورت وچولو ته د میوې داغه ده چې خپل هغه میوې چې کله تازه لاس ته راځي حاصلات موږ کولو دغه په تازه ډول ټول نه مصرفېږي. دا باید وچ شي. مثال په ډول زردالو ده او انګور دي، شفتالو ده، الو بلودی او توت د په خاطر وچیږي چې خپل هغه وخت کې تازه ډول دینه استفاده مکمل توګه نکېږي. هغه د ضرورت نه اضافه پاتې کیږي، نه د ضرورت نه اضافه چې پاتې شول دا باید شي شي وچ شي او په بل وخت کې دینه استفاده وشي یا نورو ملکو ته صادر شي.
دا چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی، نو میوه هم په هر ولایت کې په زیات اندازه پیدا کیږي. کومې میوه چې ډېرې وچیږي هغه توت، انګور، زردالو، آلو، آلوبالو، مڼې او داسې نورې دي. په دې اقلامې له دوو تنو باغ لرونکو سره مرکه کړي ورته غوږ شئ.
ما نوم آیت الله سنجاد، قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د موږ په سیمه کې خو انګور دي او توت دي. د انګور چې اول موږ راوښ کوو ورې به مزار ورته وي، مزار کې بیا ورکو هغه بیا وچ شي، هغه به ممیز جوړ شي، او توت چې بیا بامو باندې ورکو وچ توت هغه نه جوړیږي.
څومره علاقمندان لري دغه تازه میوه چې کله وچیږي بیا وچه میوه دوی استفاده کوي؟
د دې ډېر علاقمندار دي. دلته په داخل وطن کې استعمالیږي او خارج ملکو ته ځي. دا
تاسو خپل محصولات کومه خارج ته لیږئ؟
موږ اوس په لاره خارج ته لیږلي خو وطن نه ځي او په خپل موږ لیږلي. اوس په
انګور وچوي چې به ممیز نه جوړیږي، دا څه کوي بیا؟
دا به موږ بازار ته وړو، بازار کې خرڅوو.
څو څه رقم
واخ واخ نرخ نه خو نن سبا نرخ چلیږي، شپږ سو شپږ سو به من نرخ چلیږي.